دوی خپل کار کوي، نور خويندو سره هم کومک کوي، داسې د شاګرد په اساس دوی نیولې دي، یعنی دوی سره کار کوي، همکاري کوي، یعنی د هغه ټولنه داسې هر هغه امکانات چې واخور لته دلته مهیا کیږي او پیدا کیږي.
دلته په دې ټولنه کې لمرمن زهرا سره موږ خبرې وکړې چې هغه بولنی په خی په هغه ستاسو یادونه وکړه چې کار په پیل کې تاسو دوی سره ډیره مرسته کړې و، زمينه سازي مورته کړو چې دې کار پیل کړی. د لمرمن زهرا په اړه کلګره ته
زهرا خو راغه څوک وسه کله چې موږ اول دا ټولنه جوړه په اوله کې ما ورزشی څنګه فعال کړ، نو زهرا خور هغه خورسه دلته راغله په خې خوګېدی ورزش د پاره او رو رو د خويندو د پاره توفي تر کې فرزند ترشي او اچار د شهر نجور کې خويندو ته ورکولې. ما کله سولې د سيتي اقتصادي وضعیت تم راکنه د تنسې کولای سي ده انجمانیه د ورزش د پخش په فیس ورته ټاکل شوی هغه ورکی، نو ما دې خورته ول سي دغه شې ستې جوړې خويندې سي حقلي کولای سي سي تا ته پیسې در کې او دا ته ور باندې خرڅ کې په دې ویل خو دا خبر سم ده، مګر د کوم ځای شروع کوم؟ به ما ټول د ماده کاری میز نه شروع کوم، یعنی د میز په سر کې که هر څوک سیز در سره مرسته کوم، بل اخر دا کار شروع کوم او دې کار پرمختګ پیدا کوم. بولانی فروشی شروع کړ، بیا بولانی فروشی د پاره ځای ته سه خاص نه و دی دغه انجمن د برندې نه شروع کړ، بیا بل اخر ما ورته خیمه په ساحه کې وهله پر لغنه ولی خزه وسدل ته دکان جوړ کړ. بل اخر نور خويند راغله تقریبا 15 دکانونه دي دلته یا غرفه ورته وای، نو دلته کارونه شروع کړ، که څه د خیاطی برخه ده، که څه د آرایشګری برخه ده، که څه د نانوایی برخه ده او د بولانی پزی برخه ده، په دې ټولو کې د خويند بوخت دي دا کارونه کوي.
کدام راته وای چې تاسو په نظر هغه میرمن چې اقتصاد صنعت ضعیف ده، یوازې خاوند کار کوي، دوی څه کولای شي چې بل اخر دوی لکه دغه میرمن چې کار شروع کړی دغه اوس دوی په ځان بسیا شوی دي چې دغه یو کار شروع کړي او بل اخر وکولای شي خپل ژوند خاطر په مخ پوزي او خپل ژوند ملګری سره یو تکیه غوندي؟
لکه څنګه چې مشترک ژوند ورته وای باید مشترک کار وکړو، نو هغه کار هغه وخت پیل کېږي چې دواړه طرف په خپل ځان باندې اعتماد ولري، یعنی سړی وکولی سي، نارینه وکولی سي په خپل ښځې باندې دا اعتماد ولري او ښځه دا اعتماد په ځان ولري چې زه کولی سم کار وکړم. کله چې دا اعتماد د دوی د کورنۍ ترمنځ پیدا سو، یعنی هر ستونزه چې په کورنۍ کې عقل منځ سي خصوصا د اقتصادي برخه کې، که موږ خدای دې وکړي چې دا د یو دکان شروع کړو، خدای دې وکړي چې موږ د یو چاکټ نه شروع کړو، خدای دې وکړي د ټیکري نه شروع کړو، خدای دې وکړي د یو ګینه د فارم نه شروع کو، یعنی په ګډه کې چې مخبل وضعیت ته د ځوان وضعیت ته تغیر ورکړو.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و، تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خیچاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. لو لوکسو او قیمتي هوټلونو لری ګرځي اوس خو یو ځایم پامن کې نه دی. د خبرونې په پیل کې مو یو درې کونجا میسته بیایو چې باوري صاحب نظران او ماهرین څه بوز بادوي.
قدرمن اوریدونکو، نن مخبل درې کونجا میز ته دغه خاغلی او غلی را بللې دي. د خبرو پهلوان خاغلی جهانګر څخندان، د سیاسي او جغرافیایي چارو د ډپارټمنټ رئیس، اغلی پتاسا خوګخولی د ښځو او نرانو په ډپارټمنټ کې د غیبت متخصصه، او خاغلی لیاقت ګل تربور د تربګنیو د ډپارټمنټ معاون. ټولو ته هرکلی وایم، ښه راغلاست.
مننه مننه.
بحث به د خبرو له پهلوان جهانګر څخندان صاحب نه راپیل کړو او ترې وپوښتو چې د افغانستان او سودان د حالاتو ترمنځ څومره ورته والی شته او که شته والی. څخندان صاحب
مهرباني، ستا په اجازه پتاسې.
مهرباني.
ډیره ښه پوښتنه مو وکړه، ځکه سودان د افغانستان هغه وروسته پاتې او له سترګو لوېدلی ولایت دی چې هیڅکله توجه نه ده ورته شوې، او له همدې عمله همیشه د شخړو، جنگونو، ورانیو او بربادۍ ډګر ګرځېدلی.
سړی په بله لار لاړ راټینګوي.
سخندان صاحب او په ښه چې سودان د افغانستان کوم ولایت نه بلکې یو افریقایي هیواد دی.
ښه ښه، هغه سودان ښه.
اوهو، هماغه ښه یم.
هغه خدا سیدای چې او بخې چې دا ډیر وخت می د نړۍ د کورې نقشه نه ده کتلې، نو لام دې عمله می خای ځینې سیمې او وادونه له یاده وتلې وي. کنه د سودان په باره کې می ډیر ښه معلومات درلودل. مثلا سودان یو افریقایي هیواد دی، وګړي له ژیړ نژاد نه دي، پایتخت یې هم راته خیر شوی دی، اوهو را په یاد شو، پایتخت یې هم مداغاسکر دی. او
وبخې چې د سودان پایتخت د خرطوم ښار دی او وګړي هم له تور نژاد څخه دي.
لومړی له ژیړ نژاد څخه و، خو قرار قرار د افریقا ګرمیو تور کړل، تک تور.
مننه سخندان صاحب، په تاسې خوږه خولې خور، ته خو د غیبت متخصص یې او له همدې عمله باید په همدې برخه کې پوښتنه در څخه وکړم.
نه نه، په نورو برخو کې هم کولای سي.
سمه ده، نو له تا نه به دا پوښتنه مطرح کړم چې ولې حکومت د انتخاباتو په کار کې پاتې راغی او دغه پروسه چې باید ډیر پخوا سرته رسیدلې وای دومره اوږده شوه؟
د حکومت خو هیڅ نوم مراته اخله.
خوږې خولې خور، حکومت پرېږده، د راتلونکي په هکله څه وایي؟
راتلونکي مو هم کژه راته ښکاري، ځکه چې نن مو کژه ده.
مقصد مو څه دی؟
مقصد مې دا دی چې له موږ خلکو هېڅ هم نه جوړېږي. زه مې چې په پلار کې هم غلطي ووینم نه پټوم. څه خو لا دا حکومت
سي دی موږ وخت ضایع کوي.
مننه پتاسې خور، اوس به د تربګنیو د ډیپارټمنټ معاون تربور صاحب ته نوبت ورکړو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې کله به په هیواد کې دغه تاوتریخوالی له منځه لاړ شي او څه وخت به یې ځای سوله او آرامي ونیسي.
تر کومه ځایه چې ماته معلومه ده، نو چې تاوتریخوالی نه وي امکان نه لري چې دا خلک همداسې په خپل حد کې سره وګرځي. او بیا خو د تربګنیت غوښتنه هم همدا ده چې یو بل ته وار پرې نږدي. نه دي دې اورېدلي چې وایي تربور چې له تربوره پاتې شو نو سر یې د وهلو دی؟ دا وطن په جنګ آزاد شوی دی او په جنګ به ژوند کوي. تربور یم خو نر تربور، که په تربګنیت کې له چا کم راغلم سر مې راباندې وهي، خون مې در بخلی دی.
تربور صاحب، ته خو اوس هم لکه د ځینو د جګړې تربګینت دښمنۍ او تاوتریخوالي خبرې کوې. موږ وایو چې د له منځه تللو لارې چارې پیدا کړو، دا ته څه وایې؟
ښه خبره ده، خو که څوک یې ومني نه ګوري چې په هر څه کې تربګنیت دی، په انتخاباتو کې، په نتایجو کې یې. تا داسې کوم کار لیدلی چې تربګنیت نه وي پکې؟ ته ورشه وزارتونه او نورې حکومتي او دولتي ادارې وګوره، چې هر وزیر، رئیس او والی پرته له خپلو خپلوانو او تربورونو بل څوک ورسره مقرر کړی دی. ته ورشه د رایو صندوقونه وګوره، چې هر چا پرته له خپل تربوره بل چا ته رایه اچولې ده. ته ورشه په ښوونځیو کې وګوره، چې هر ښوونکی پرته له خپلو بل چا ته پوره نمرې ورکوي. د دې ټولو مثالونو په لیدلو سره سړی دا نشي ویلی چې دلته پرته له تربګنیت بل کوم معیار شته. په هر څه کې او د هر څه لپاره تر ټولو مهم معیار تربګنیت دی. او بدبختانه چې په خپله د تربرونو ترمنځ په روابطو کې بیا دغه مسله سرچپه کیږي. یعنې د هر تربور په فکر کې دا خبره ده چې تربور کلبور.
د انتخاباتو خبرې هر ځای ګرمې دي. اوس مو هغه کور ته بیایو چې زوی غواړي پارلمان ته کاندید او لاړ شي.
پلاره، راځه چې دغه کور ځمکه او دوکان وپلورو.
ولې؟
زه راتلونکي دورې ته ځان کاندیدوم.
دا څه بد کوې؟ وا خو دې نه خیستل، اوس دې خرڅولو ته ملا تړلې ده. تر څو چې زه ژوندی یم لویش مځکه به هم راڅخه خرڅه نه کړې.
مورې، له دې نه ډېره درته اخلم او د دې کور په ځای به کورونه درته واخلم. کورونه تر څو به دغسې خواروزار ګرځو.
په څه شی به یې واخلې؟ وکم عقله
ښځې ریدي بده خبره نه ده کړې. کله چې وزیر نوی مقرریږي نو جمهور رئیس شورا ته ورمعرفي کوي چې هغوی رایه ورکي، او که رایه ور نه کړي نو هیڅ نه مقرریږي.
دا په پیسو پورې څه اړه لري؟
ډېر اړه لري.
فافا، دا خبره ده چې ټول خلک وکالت ته زور وهي.
یوازې دا خبره هم نه ده، نورې هم ډېرې خبرې دي. لیونۍ کېږه مه.
اوس خو پوه شوې مورې؟
و پوه شوم، ځه نو خرڅه یې کړه. خو چې وکیل شوې په شیرچور کې به کور اخلې. د تراب خان خزی ویل چې مونږ یو کور په شیرچور کې اخیستای دی.
شیرچور پریده چې آن په دوبی کې خو هم درته واخلم.
زه خدای دې کامیابه که.
امین. خدای دې تا دعا راته قبول کړي. پلاره، که کامیاب شوم غواړم چې یو داسې قانون جوړ او په نورو وکیلانو تصویب کړم چې کړواسیان او کودیان مو هم آرام او اسوده وي.
رښتیا وایې، له هر څه نه دغه د وکیلانو د ژوند د تضمین قانون جوړول مهم دی.
پلاره، یوازې د کاندیدانو نه، د کاندیدانو د کورنیو هم که خدای کامیاب کړم ته به بیا وویني چې څه ډول قانون جوړوم.
شاباس بچیا، خو ګوره، یو خو دغه د وکیلانو د پلارونو حال ته هم پکې پام وکړئ. هر وکیل د خپل پلار د مال او پیسو په زور کامیابیږي، او په قانون کې هم باید له هر چا مخکې د پلارونو غم وخوړل شي چې دا دیر نه شي.
پلاره، ته بېغمه اوسه، د قانون یوه غټه ماده به د وکیلانو د والدینو او اقاربو په اړه وي. مثلا د هغوی مفت حجونه، مفت تداوی، مفت بهر ته د تفریح او سیاحت چکرونه، او دا ډول نور ټول سهولتونه باید ورته برابر شي، ځکه وکیلان خو د همدغه پلار د زحمتونو، تربیې او خواریو په نتیجه کې وکیل شوی دی. پلاره،
او سړی چې خو سرګنۍ ډېره نسي.
هو، کم عقلې چې عقل نه لرې او غږېږي، په قاروبو کې خو مې اول خو سرګنۍ راځي.
ځکه صحیح ده.
شاباس زویا، دومره تمه مې نه وه درڅخه، خو ته ډېر هوښیار وختې. ته را وړاندې که دا تندی دې چې ښکلې کړم.
پلاره، هر څه چې په زړه کې وي د وکیلانو د مسؤلیت په قانون کې ځای هم درته. نور څه وایي؟
ګوره، غوږ ونیسه چې څه درته وایم.
پلاره، وایه.
په یوه ماده کې دام ولیکئ چې څوک د وکیل د پلار په مخ کې سوڼم ونشي وهلی، او که چیرې کوم وخت د غصې په حالت کې د وکیل پلار څوک په سپیړه وواهه، نو وهل شوی شخص د دې پر ځای چې د وکیل د پلار په مقابل کې بې ادبي وکړي، خپل مخ د کلک ونیسي او ودې تښتي. که نه، نوموړی شخص دی د وکیل د پلار په وړاندې په ناوړه قصد متهم او باید فوراً بندي شي.
سمه ده پلاره، دا خو ډېره په ځای خبره ده. باید د وکیل پلار هم داسې وي، باید خلک ترې وویریږي او هم د سوري درناوی هم وکړي. پلاره،
وزویا، په دې قانون کې دې د مور غم هم وخوره.
په سترګو مورې، زه بېغمه اوسه، خورم یې.
دغه د ښاروالۍ کسان دي مجبوره وي چې د وکیل کوڅه او انګړې هم جارو کړي.
مورې، لکه چې د جارو سره ښه پتنګ شوي.
زویا، زړه یې راوچاوه.
مورې، غم یې مه کوه. یوه ماده ټوله د وکیل د مور د مسؤلیت او خدمت پاکله لیکم. دومره به بېغمه شي چې هره ورځ به د ګاونډیان چاپي کېدو ته راځي.
ای د نر بچیه،
سترګې یو زړه مو ته یې